د مشال لډیو په دې مازی ګرانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم او تاسو ته هرکلی وایم. د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د بلوسو د پخلاینې لپاره هر ګام اخلي، او د دې ترڅنګ به په مهمو رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان حکومت په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن کور راغورځولی دی. ګڼ شمېر نور رپورټونه چې وروسته درپیژنو، خو دا شیبه تاسو ته اسرار مومن د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وای له مرور بلوچ مشرانو سره خبرو ته تیار دی. افغان ولس مشر حامد کرزی خپل ولس ته د آرام کېدو غږ کړی، او په شام کې نن د دې هیواد د نوي آئین لپاره خلک د ریفرنډم په ترڅ کې رای اچوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی د بلوچستان مسله په ترجیحي بنیادونو حل کول غواړي. بلخو نوموړي ویلي پاکستان هیڅکله هم په افغانستان کې لاسوهنه نه غواړي. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د بلوچستان مسلې د حل لپاره دوی له بلوچ مشرانو سره خبرو ته تیار دي.
باور در کوم چې کوم بلوچان دي هغوی ته به خپل حکومت ترلاسه شي، او د هغوی غوښتنې به هم پوره شي خو د آئین او قانون مطابق. او بلوچستان کې تر هغه آغاز بلوچستان مؤثره نشي جوړېدی تر څو چې هلته امن بحال شوی نه وي.
د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه دوی به خپله خاوره د مل ملک خلاف استعمالېدو ته چری هم پرې نږدي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا خپل ولس ته په داسې وخت د آرامه کېدو غږ کړی چې په دغه هیواد کې د ناټو په مرکز کې د قرآن د نسخو د سوځېدو په عکس العمل کې د 15 ورځو پورې خونړۍ مظاهرې شوې دي. نن د اتوار په ورځو یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ولسمشر حامد کرزی وویل دا وخت دی چې آرامي راشي او دښمنانو ته د حالاتو څخه د ګټه پورته کولو موقع ورنکړي شي. نوموړي زیاته کړه هغه به د دې پیښې په لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کوي.
سوش په وخت د امریکا د جمهور رئیس سره مفصلې خبرې درلودلې، او د خبرو سلسله به جاري وي. آینده هفته امید چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې سره وکړو. د قرآن شریف د سوځېدو په باب چې د دوی د عسکر لخوا سعودي په اغلب د ګمان په ناپوهي او په جاهرانه توګه دا کار ترسره سوی دي، باقي خبرې کوو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې انشاءالله پر مطلب ته ورسیږو.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا په داسې محل کړي چې په دغه هیواد کې مظاهرې په غلي کېدو ښکاري، او دارنګه نن د اتوار په ورځو تر دې دمه د څه قسمه خونړو مظاهرو رپورټ هم نه دی راغلی. پرون د خالي په ورځو لږ تر لږه 4 کسان مړو او شاوخوا 50 کسان هغه وخت جوبل شو کله چې په کندوز ښار کې زرګونو مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو ودانۍ په ګیره کې واخیسته. په افغانستان کې د امریکا په باګرام هوایي مرکز کې د قرآن د نسخو د سوځولو وروسته راپورته شو مظاهرو کې تر دې دمه شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن له هغې وروسته په کابل کې د افغانستان په وزارتونو کې کارکوونکي د ناټو ټول غړي له دندو وربللي دي، چې پرون د ناټو دوه امریکایي پوځي سلاکاران د افغانستان د کورنو چارو په وزارت کې دننه ووژل شو. په افغانستان کې د رپورټونو له مخې یاد شوي دوه امریکایي پوځي سلاکاران په مشکوکه ډول د افغانستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وژلي دي، او دارنګ د نوموړي د نیولو لپاره پولیسو لټون شروع کړی دی. بلخوا بی بی سي د ترګري د مخنیوي ادارې د چارواکي له خولې وایي چې دغه امریکایي افسران یو مشکوکه 25 کلن عبدالصبور وژلي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې پر پر غاړه اخیستې ده. د رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد ښار کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دي. د مشال ډیو خبریال د ځای خلکو او سرچینو له خولې وایي چې د اسامه بن لادن د کور د نړولو کار پرون ناوخته پیل شوی دی، خو د دې کور پر خوا ورتلونکي سړکونه تړل شوي او خلکو ته ویل شوي چې هلته ورنشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او د ایبټ آباد د ضلعي رابطه افسر له مشال ډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلټه الوتکه راپریوتي او ورانه شوې ده. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ډیو ته وویلي چې دا بې پیلټه الوتکه تېره شپه شاوخوا 9:30 بجې د میرعلي د بازار په لویدیځ کې پر 15 کیلومتره لرې پرته سیمه مچیخیلو کې راپریوتې ده. د مشال ډیو خبریال وایي چې ځینې وسلوال طالبان د دې الوتکې د راغورځولو ادعا کوي، خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د راپریوتو لامل تکنیکي ستونزه وه. یاد دي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ټولې شپږ بې پیلټه الوتکې راپریوتې دي. تاسو مشال ډونه خبر نوري د خبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دوی وسلوال طالبان په شاتم بولی او غرونو ته په تیختې مجبور کړی دي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې بشیر احمد بلور ویلي په دې ورستیو کې په خبر پختونخوا کې به میچودنې په ډرون بریدونو کې د القاعده د یو مشر د وجنې عکس العمل دی.
بدر منصور سم تھنگ منصور چاہ پکے وہ لگے دا القاعدہ والا آگے پہ وجہ مند اگر ریئیکشن داؤ کو تو بہرحال وی ول فیس دیم اینڈ جنگ کے خمڑی کی گی جب پک کے منگ حساب کرو 24 گھنٹوں پاس بلاسٹ کے دیا 36 گھنٹوں پاس دیا 48 گھنٹوں پاس اس خدے فضر دا سے آلات دیر کا
په دې موقع د خیبر پختونخوا سینئر وزیر زیاته کړه دوی به د باچا خان یونیورسٹی یو کیمپس په کراچی کې هم جوړوي. او اخری خبر دا ده چې په شام کې نن د دې هیواد د نوي آئین لپاره خلک د ریفرندم په ترڅ کې رای اچوي او بل پلو پرون هم په دې هیواد کې د تشدد په ترڅ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د دې نوي آئین سره به په شام کې د نورو بدلونونو په ګډون د یوې پارټۍ شاوخوا 50 کاله حکمراني ختم شي. د شام ولسمشر بشار الاسد تر دې وړاندې د ننۍ ټول پوښتنې او له هغې وروسته د داسې انتخاباتو اعلان کړی و چې یو شمېر ګوندونه به پکې برخه واخلي. خو په دې هیواد کې د حکومت مخالفینو دا ټول پوښتنه رد کړي او وایي چې حکومت به پکې درغلي وکړي. بل خو په عین حال کې د شام د بشري حقوقو څارونکو په ملک کې د تشدد د تازه پیښو رپورټونه ورکړي دي. همداراز همس خار چرته چې د تیرو دریو اونیو راهیسې د شام په وځ دیره دي پکې د چاودنو اوازونه اوریدل شوي دي. دا په داسې حال ده چې د یاغیانو په ضلع کې ډزې بیا شروع شوي دي. په برتانیا کې میاشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې د شام حکومت پرون لږ تر لږه 100 کسان ووژل چې پکې زیاتره اولسي وګړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې تاسو زموږ د دې مهمو رپورټونو تفصیل اوریدل شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د بلوڅو د پخلاینې لپاره هر ګام اخلي خو سېنېټر حاجی عادل بیا وایي
آزادی خبر کئی لیکن بلوچستان کے یو تو بلوچ کو مستگی بل پختون کو مستگی تو پختون فیکٹر ویر امپورٹنٹ ہے.
د پختونخوا سینئر وزیر بشیر بلور وای طالبان یې په شاتم بولی غرونو ته استولی.
پکے منگ حساب کرو 24 گھنٹوں پاس بلاسٹ کے دیا 36 گھنٹوں پاس دیا 48 گھنٹوں پاس اس خود فضر دا سے آلات دیر قابو دی.
د پښتونخوا حکومت په پیښور کې د معلوماتي ټکنالوژي پارک پرانیسته. ځوانانو ته به ګټه سوی صوبایي وزیر ایوب اشاړي
چې کوم سبقونه ویلي دي هغه به روزګار دي نو هغه به موږ دلته کې یو ټکنیکل ټریننګ به ورکو او د هغې نه بعد هغه ته به جاب ملاویږي.
د پاکستان حکومت په بټ آباد کې د اسامه بن لادن کور راوغورځولو. په سوات کې د پولیو د رنس خلاف د ساسکو د ورکولو له وجې دا بیماری کمه شوې ده. را سره اوسه ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو. دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې د دوی حکومت د بلوچستان مسله په ترجیحاتي بنیادونو باندې حل کول غواړي او دا چې دوی په افغانستان کې هیڅ کله لاسوهنه نه غواړي او نه به خپل خوره د کمبل ملک پر ضد استعمالولو ته پرېږدي. د وزیر اعظم د سرګندونو رپورت له اسلام آباد د سراج ظهیر نورو.
اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دوی حکومت د بلوچستان مسله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کول غواړي او دې لړکې حکومت د مرور بلوچ مشرانو سره خبرو اترو کول لپاره تیار دي. نوموړي ویل بلوچستان کی بلوچستان مؤثر نشی جوڑے دے تو سوچ ہلتا امن بحال شوی نوی ماں جوائنٹ چیف سرا ہم خبر کڑے دا اور آئی ایس آئی دا مشر سر میں ہم خبر شوی دی. دا بلوچستان دا گورنر او وزیر اعلی او ما چکما کمیٹی جوڑا کڑے دا بلوچستان دا مسئلے دا حل دا پارا دا ہوئی سر میں ہم مذاکرات کری دی اور دا غرنگ با دارمی چیف سرا ہم خبر کوم اور دا زمون دا چول ذمہ واری دا چی دا بلوچستان دا مسئلے حل دا پارا اقدامات وکلو او حل تا چی کم دا بے درک کسان مسئلے دا مسخ شدہ لاشون مسئلے دا ٹولی مسئلے با ہوارا ولیشی
مسخ شدہ لاشیں ہیں اس کا ہم تدارک کرنے کے بعد
دا افغانستان دا مسئلے پہ حق لا وزیر اعظم یوسف زاگیلانی اویل چی دوی چرتا ہم دا افغانستان پہ دننے معاملوں کی لاسوہانا ندا کرے. پاکستان تل غختلی دی چی افغانستان کی امن او سوکالی وی. نموڑی پدی موقع افغان طالبانو تا خاص وکڑو چی ہاگوی دی دا امن عمل کے گڈون وکڑی.
ہم کسی قسم کی مداخلت وہاں نہیں چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سوائل
مون اس قسم لاسوہانا حل تا نغوارو اور نغوارو چیز مون خورا یا دا حوی خورا دیو بل خلاف استعمال شی اور مون ازاد او خود مختار افغانستان بارو اور غارو چی افغانستان کی امن پذیر شی اور زتولو حقا دلو تا خود چیز مون اوری خواست کون چی افغانستان کے دے دا مفاہمت او امن عمل کے خپل شرکت باوری کری
جو ہماری سن سکتے ہوں گے کہ آپ اس پروسیس میں شامل ہوں. بیچ رحمان لیٹ
دا ذکر ولدا چی دی روستے کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ہم دا بلوچستان دا مسئلے حل کولو لڑکے بلوچ مشرانو باندے دا جوڑ کے شو ٹول مقدمو ختمولو اعلان کرے وو. کمچ مشال ریڈیو سرا خبرو کی زین بلوچ مشرانو مسترد کلو. سراج ظہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د بلوچستان د مسلې په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده او ویلي دي چې په دغه اړه د دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یو خوله دي. خو د پاکستان په مشرانو جرګه کې دوامي نشتر پارټي سینیټر حاجی عادل وای بلوچستان کې ډیری پښتانه هم اوسېږي چې هغوی هم د بلوڅو په شان د خپل اختیار او ازادۍ غوښتنه کوي. مجید بابر دا موضوع په خپل رپورټ کې لا نور درته روښانه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې د بلوچستان د ستونزو د حل کولو په اړه د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو او سیاسي مشرتابه یو دریز دی او دوی په دې اړه سنجیده دي. د جمعې په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال گیلانی ویل چې په دې اړه هغه د پاکستان د پوځ د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای د آی ایس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز گیلانی سره هم خبرې کړې دي او د بلوچستان په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم را بللې ده. دا چې آیا د بلوچستان پاره د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه یو خلدي او کنه د واکمن پیپلز ګوند په حکومت کې د اتحادي ګوند عوامي نشون ګوند مشر سینیټر حاجی عادل وای
زما خیال دی کې مخکې په دا پوزیشن او کله نه پاکستان جوړ شوی دی او یو خان حکومت را لیدې استابلیشمنت او د سیول ګورنمنت کې ډېر لوی فرق دی. خلیج دی د بلوچستان مسله باندې اوس هم تدا کې ډېر لوی فرق وو لیکن کریجولي فرق کمی را لیدې بیا دا حکومت آغاز حقوق بلوچستانی سلسله شروع کړو لیکن دا دی کې نقصان دومره زیات شوی دی چې ماینر میڈیسن سره کار نه کیږي. غټ آپریشن په کار دی خلک اس مونږ دومره خفه دی کې هغه وطن هم پرېښېدلی دی هرون تم تللی دی نورو ملکونو تم تللی دی او هغه آزادي خبره کوي.
په 1955 کال کې د بلوچستان په سوی سیمه کې د ګیس ذخیرې راوتې وي خو د ګیس سهولت د بلوچستان ولستا په 1955 کال کې ورکړل شوی و. په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال عبدالرحمن اچکزی بیا په دې نظر دی د بلوچستان ولستا آئینی اقتصادی او سیاسی حکومت نه دی ورکل شوی او زکه بلوچستان اوس دی حالت ته رسیدلی دی.
ودره اپریشن په بلوچستان کې شوی دی په زرګونو انسانان مړه دي. د بلوچ کوم پرخ چې کوم جماعتونه دي یا د هغه مشران دي نو هغه ټول عمر د مرکز سره د وفاقي حکومت سره د غوښتنه به وای چې وای زموږ په دې صوبه کې زموږ په دغه کې زموږ په وسایلو باندې دای چې زموږ اختیاري او تاسو باید چې په دې کې مشته خبر خو بد بختانه ټول عمر د پاکستان زبداورم چې ملټری اسټابلیشمنت او دا بیوروکراسي چې دا هغه دا خبره نه هندل کړی ده.
دا چې د بلوسانو د محرومۍ ذمہوار سوق دی د عوامي نشن ګوند حاجی عتیل وای
زموږ اسټابلیشمنت هغه اسټابلیشمنت کې د پنجابي قوم خلک جات دي او بیا مهاجر اردو اسپیکنگ نہ سندھی دے نہ بلوچی دے نہ پختون دے نہ سرائکی دے. البتہ دادی کے حکومتوں کے سول حکومتوں کے بلوچی سندھی سرائکی فیسز سستا پختانہ مشتا لیکن کم حقیقی اسٹیبلشمنٹ دے اس زمین عجیب خبر ادا ہے کہ تم کم فیڈرل سیکٹریز دے نہ فل سروس کے سب اخباروں میں کمرہ لے دے کے 49 دے آ کے 46 تم ہو پنجابیان ہو باقی دو درے ماجر ہو اگر سندھی کوٹے کے ماجر نہ آس ہو.
بلوچستان پاڑا آیا حالات دہت رسیدلی دی چرتا چې واپسی ممکن نه وي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال نصرت جاوید وای
بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہوا ان سینس
د بلوچستان مسله د لاس نه ده وته. دا خو په بلوچستان کې یو مخصوصه علاقه ده چیرته چې حالات ډیر خراب شوې دي. او د ریاست پاکستان د چلولو چې کوم ادارې دي هغه ډېر طاقتوري دي او هر ستا په خپل نظر ګوري. نو زه دا وایم چې دا مسله د لاس نه ده وته، خو د دې دا مطلب نه دی چې اطمینان دی او حالات ښه دي.
د بلوچستان په اړه د پاکستان موجوده حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه هم راغوښتې ده، خو تر دا مهال په دغه غونډه کې د بلوچستان سیاسي مشرتابه د برخې اخیستونه انکار کړی دی.
د مجید بابر رپورټ ما اوریده. زمونږ وړاندې رپورټ هم د بلوچستان سره تړاو لري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون هم د بلوچستان په موضوع یو مقاله خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د پاکستان لوړپوړي چارواکي د بلوچستان د ستونزې په درک کولو کې پاتې راغلي دي. دوی باید دا ونه وایي چې د بلوسو مشران بخي، بلکې دا دی وایي چې د بلوسو نه بخنه غواړي. د مقالې نورې مهمې برخې تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د سروپ اجازه و مقاله خبره کړي. د مقاله تر مخه د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلی وو چې بلوس کامی مشرانو تبا بهنه ورکوي او دا چې د رارسیدو په محل به هغه پخپل دویته هرکلی کوي. لیکوالی کې چې رحمان ملک په بنیادی شخړه په پویدو کې پاتې راغلی دی او دا چې یوازې په زبانی خبرو او یو څو کسانو ته د باور ورکول په بنیاد د مسلې حل راوباسي. مقاله زیاتوي چې په استخباراتي ادارو سپټ او سخت کارا تنقید دی چې ګنی پوس او استخباراتی ادارې په بلوسانو باندې تشدد کوي او لادرکه کسان هم د دې یو مثال دی. مقاله لیکي چې د پاکستان پوز مشر، د استخباراتی ادارې مشر ڈی جی آئی ایس آئی او د فرنټیر کور آئی جی د پخپله بخانه اوغاړي او باور دی ورکړي او د دې لپاره چې څوک رک شوی دي هغه دی واپس الیګلی شي او یا خو د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او چې څوک وجل شوی دي نو د هغې په لړ کې د ځانګړې بخنې اوغاړي. ورځپاڼه د آل پارټیز کانفرنس پر وړاندیز د تنقید کولو سره لیکي چې دا غونډه بې معنی ښکاري او وجه بیانوي چې د بلوچستان په مسله کې دوه اړخونه دي، یو پوز او بل بلوچ اولس، او هغه خلک چې په دې ستونزه کې یې هیڅ ګټه تاوان نشته هغې ته باید اجازه ورنکړی شي چې دا د خپلې پروپاګنډې لپاره په کار راولي. ورځپاڼه لیکي چې د حب الوطنۍ جذبه زیاتولو لپاره هم هڅې کیږي او لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د دفاع پاکستان کونسل ملاتړ کوي او دې کونسل ته دا دنده سپارل شوې ده چې د قومي یووالي لپاره د امریکا او هند پر ضد جذبې راپور تکړی. لیکوال په پای کې لیکي چې دفاع پاکستان کونسل پاکستانیان دې ته راپاروي چې وسله په لاس کې واخلي او د امریکا، هند، ناټو او اسرائیل سره جنگ کې ځان قرباني کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د بټاباد په بلال ټاون کې واقع د اسامه بن لادن کور راغورځولو کار د تیر مسخوتن نه پیل کړی دی او د دې مالت اوسیدونکو ځایي خبریالان وایي چې دا کار تقریبا اوس بشپړ شوی دی. زموږ همکار احمد الله په دې موضوع له اسلام آباد نه دا رپورټ موږ ته رالیږلی.
په بټاباد کې د اسامه بن لادن د کمپاؤنډ راغورځولو کار روان دی. د سیمینا یو مقامی خبریال تصدق اوان مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماخستن 8 بجې د کمپاؤنډ راغورځولو کار پیل کېدو نه وړاندې بلال ټاون ته تلونکو ټول لارې تړلې شوې وې او د میډیا نمائندگانو په شمول هیڅ چاته هم د ځای ته تلو اجازه نه ورکړې کېده. نوموړي ویل
اس وخت تک 80% کې قریب کمپاؤنڈ کو مسمار کر دیا گیا.
تر دې دمه د کمپاؤنڈ را غورځولو 80% کار مکمل شوی دی او دلته موجود سیکورټی اهلکارانو وینا ده چې نن ماسوتن پورې به دا کار مکمل کړی شي او تر سبا ماخام پورې به ملبا هم د دې ځای نه لرې کړی شي. دلته موجود پولیس افسرانو د ودانۍ را غورځولو په حق لویل چې بټاباد کمیشن دا دې کمپاؤنڈ د معاینې کولو وروسته ویلي وو چې دا اوس د حکومت خوښه ده چې دا ودانۍ را غورځوي او کنه.
خبریال او سیمه ییزو چارو نظر لرونکي کې طاهر خان وایي چې حکومت سره فکر وو چې دې ځای نه زیارت جوړ نکړي شي نو په دې غرض دا ځای ورانوي.
حکومت سره امنیتی مشکلات او هغه دا و چې دغه کمپاؤنډ سره نږدې د پاکستان د فوج د ټولو لویا چې کومه اکیډمي ده هغه دغه ځای موجود ده. یو خدای چې د مېد دویم وروسته بیا فصلګونو خلک به دغه کور ته ورتلل او دا نظاره به کوله او بیا دوی سره اندېښنې وي چې دغه کور په دغه ځای کې پاتې شي نو کېدی شي دا د خلکو دغه ځای ته د راښکلو یو سبب وګرځي. بلکې ځین خلکو دا هم خیال و چې دا چېرته یو د مزار حیثیت خپل کی نو نه غوښتل چې دا ودانی په دغه ځای کې پاتې شي.
د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې د حکومت دا ښه ګام نه دی، په کار ده چې دې ځای ته یو تاریخي حیثیت ورکړی وي.
دا خو یو عمارت وو او عمارت څه معنا نه لري، هغه معنا لرغه د اسامه نون سره، حالانکه د اسامه په کمپاونډ زمونږ پوزه پرې کړې شوې ده، نو په کار ده چې دغه سیز مونږ ساتلی وي، نو دا ورانول نو په کار.
یاد دی وی چې تیر کال د مئی په دویمه نیټه امریکایي فوج د کمانډو اپریشن په ذریعہ د کمپاؤنڈ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجلو دعوه کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د سین په کراچۍ ښار کې د خبريالانو په مرکز کې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دوی وسلوال طالبان په شاته تمبولې دي او غرونو یا سمسو ته بیرته په تختیدو مجبور کړی دي. نو موږ هم درنګ وای چې د دوی حکومت په کراچۍ کې د باچا خان په انتون یو څنګه هم پرانیزي. د نور موضوعاتو باندې هم د مشال ریډیو د همکار ظفر کریمی سره خبرې کړي چې دا خبرو پر بنیاد زموږ همکار دا رپورت موږ ته رالېږلې.
کراچی پریس کلب د دورې په موخه خبری غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور وویل د دوی حکومت طالبان واپس غرونو او غارونو ته په تیښته مجبور کړی دي. د هغه وینا وه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی، قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی، او چې قبایلي سیمو کې امن نه وي، پختونخوا صوبه کې امن راتلل ناشونی دي، او چې کله په پختونخوا صوبه کې امن نه وي نو پاکستان کې به بدم نه وي. پختونخوا صوبه کې په دې وروستیو کې د ترسره شوو بریدونو په حق له د نوموړي وینا و چې دا حمله په ډرون بریدونو کې د القاعده د یو مشر د وجنې عکس العمل دی.
چې اکشن شل ته ډېر ذمہوار سړی چې هغه بدر منصور سمثنګ منصور چې هغه پکې ولګید القاعده والا هغه په وجه باندې هغه ریاکشن دا وکړو. بهرحال وی ویل فیس دیم اینڈ جنگ کې خمړی کیږي. چې پکې موږ حساب کړو 24 غنټو پس بلاسټ کې د 36 غنټو پس د 48 غنټو پس اوس خدای فضل داسې حالات ډېر قابو دي. څنګه چې موږ هغه به ویل فل رحمان ان ریکارډ دی چې ماګل گلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے آگا شانتی حالات نے دی.
بشیر احمد بیلہ ورویل د دوی حکومت د باچا خان یونیسٹیشل کیمپسی جوړوي چې د یاد په هنتون یو کیمپس با کراچۍ کې هم جوړول شي. د هغه په خبره د خالی پورز د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ورته کراچۍ کې د باچا خان یونیسٹی د کیمپس جوړولو د پاره 50 هکټر ازمکا ورکړې ده چې ډیر ضرب پرې کار شروع کول شي.
باچا خان یونیورسٹی بارے کے دیا چھ منگ تازمہ کا با کم دیو راکڑے دا تقریباً 50 ایکڑا اور انشاءاللہ دا یونیورسٹی با منگ پخپلا صبح یکوم دا دا چرتا دا نادرن بائی پاس سار منگ با کوشش کو چکلا دا ازمہ کے فائنلائیسی کاؤزن انشاءاللہ زرتا زرا
دا بلوچستان دا مسئلے پا حق لا دا نموڑی وینا وچے دا حقوی دا حکومت سخدا خواستے چھ دے مسئلے تا دے اہمیت ورکڑی او که چرته حکومت مخکې دې لور ته توجه ورکړی وي نو اوس به د بلوچستان موضوع دومره ګرانه شوې نه وي لکه نن چې ده.
زما خیال ده چې دې وخت کې زنګ مشران چې کینی او دا چې کوم مسنګ پرسن دي دا پیدا کول غواړي او دا د پولیټیکلی حل او باسي دا به ډېر ښایي. ولې چې په زور کلی نه آبادېږي، کلی همیشه په آبادېږي مین او په محبت سره. زه نه پوهېږم چې زرداری صاحب دومره ریکانسیلیشن ټولو صوبو سره کړی دی نو بلوچستان ته ولې ورنه پاتې دی. په کار ده چې هلته هم د ریکانسیلیشن دغه شان دی کیو هغه انوالو کې دا خو په د اختر منګل وزیر اعلی پاتې شوی دی. په کار ده چې بیا هغه انوالو کې د خپل پروسس کنو امید ده چې ان شاء الله حالات به نارمل شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا صوبې سینیئر وزیر وویل کراچۍ ته وسله د پښتونخوا صوبې څخه نه راځي. کراچۍ د سمندر په پوله پرته سیمه ده او ټولو ته معلومه ده چې کراچۍ ته وسله له کوم ځای او په کومه لار راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 3 بجو دا پښتونخوا وزیر ایوب اشاری وای دوی د پیښور په ډینز تجارتی مرکز کې د معلوماتي ټکنالوژي د پارک پرانیسته په دې موخه کړی چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته نه یوازې معلومات بلکې د کار وسیله هم پیدا کړي. زموږ همکار خالد خان خیشکی د ایوب اشاری سره خبرې کړي.
ایوب شال صاحب کا دا مرتب چې تاسو نن دا آی ٹی پارک پرانستل دا څه شی دی
آی ٹی پارک داسې دی دا دغه کال سنټر دی او هغه کې ټریننګ هم او دا کال سنټر په ذریعہ باندې آی ٹی پارک په ذریعہ باندې داسې د چې دا صبح نه بهر او د مرګ نه بهر کمنیا نه راشي نو دلته روزګار پیدا شي چې روزګار پیدا شي دلته کې جابس پیدا شي روزګاری دا نو دا دا چې دنیا نن د ټیکنالوژي چې د ډېر مخکې بولی دا ترې دا دلته په دې صبح کې داسې یو غنمو بنیادی نو په دې وجه دا آی ٹی پارک بنیاد مونږ کې خو چې دلته کمپنیانې راشي کمپنیانې دا چې مونږ ته مراحت ورکو او دا غي سره سره اغي دلته کې ټوله چې راشي زمونږ خلک چې دي اغي ته جواب مه راوشي
دا څه تاسو په پرزور کې پرانستا کوي په اپټاباد کې نو نور صبح ته ودا پروي
دا سې د جی دا د صبح پروجیکټ سي په خبروم د صبح پروجیکټ ته اپټاباد هم د صبح پروجیکټ ته نو زمونږ به کوشش چې دا د خیر سره سره تور وسو نو که په نور علاقو کې مونږ کولای شو هغه په یونیورسيټو کې کولای شو کاغه په نور ډیویژنز کې کولای شو نو ان شاء الله هغه کې به مالته کې هغه کار کوي
تعلیم یافته ځوانانو ته به څومره فایده وي
دا سې د جی بنیادی خو دا سې دا چې زمونږ میټرک اف بی ای دای کړی هغه په ننني وخت کې څه نغه نه یې سمانه نه لري مونږ به دلته کې دغه خلک چې کم سبقونه ویلی دي هغه به روزګار دي چې کم سبقونه ویلی دي هغه نان ټیکنیکل دي نو هغه به مونږ دلته کې ټریننګ چې ورکاو نو یو ټیکنیکل ټریننګ به ورکاو او دا غي نه بعد چې دی هغه ته به جاب چې دی ملاویږي دغه یو بنیادی خبره د هغه روزګار په حواله چې دا هغه دا
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل
اونیس پروګرام روښانه مستقبل تاسو لپاره زموږ همکار جوړوي د جنگونو پوزي اپریشن په وجه متاثر شو د کورم ایجنسی طالب علمانو تعلیمی هلو زلو د جاري ساتلو په لړ کې حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده په پیښور کې د دې لپاره یو غونډه جوړه شوې چې په کې په لوی کچا باندې د کورم خلکو ګډون وکړو زموږ همکار دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړ
پولیټیکل وظیفه یا سکالرشپ دوباره بحالېدو سره د نورو ځپلو شو سیمو په شان د کورمې طالب علمانو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي دغه غوښتنه د کورم سټوډنټس یونین مرکزي صدر محمد حبیب د پېښور په نشتر حال کې یوې غونډې ته د خپل تقریر په وخت وکړه نوموړي زیاته کړه چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې د ترهګرۍ ښکار شوي خلکو مرسته وکړي د کورم سټوډنټس یونین لخوا جوړ شوی غونډه کې طالب علمانو سره په لویه کچه استادانو هم ګډون وکړو غونډې ته حکومتي چارواکو سره د سیمې مشران او سیاسي لیډران هم راغلي وو د متحده قبایل پارټي مشر ملک حبیب اورکزی د خپل تقریر په وخت وویل چې ټوله قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ په وجه تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي نوموړي په موجوده حکومت باندې زور راوړلو پس وویل که د ځوانانو مرسته ونه کړې شوه نو قبایلي سیمه به نوره هم تعلیم په لړ کې وروسته پاتې شي د دې نه وروسته مونږ چې کله د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر میاں افتخار حسین سره د کورم طالب علمانو ته تعلیم په لړ کې مرسته ورکولو په حق له خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې حق له صدا سي وویل
که دوی ته نه ملاویږي دا ناجیز نه دا حق دی ته ورکول غواړي چې پر قیمتې او مونږ د دوی د دې خبرې ملګرتیا کوو چې د نورو خلکو ته په دې صورت حال باندې ته کمپنسیشن ملو شوی د دوی ته نه ملاویږي د دې د چې کوم نه زر تر زر چې کوم نه بندوبست شي او دوی ته خپل کمپنسیشن چې کوم ملو شي
واضح دی چې تیر کال د وفاقي انساني حقوقو د وزارت لخوا د هرې صوبې سره د خیبر پختونخوا گورنر دفتر ته هم په باقاعده توګه د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنگونو او فوزي اپریشن په وجه متاثر شوي طالب علمانو د یو کال فیسونو د معاف کېدو ویلې شوي وو خو د کورمې طالب علمان وایي چې انساني همدردي په لړ کې اوچت شوی دغه ګام تر اوسه نه دی عملي شوی
تا تره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. تر خبرونه تاسو سبا ته اوریدل شي. خو اوس د خبرونو لنډیز تاسو ته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی د بلوچستان مسله په ترجیحي بنیادونو حل کول غواړي. افغان ولس مشر حامد کرزی یو وار بیا خپل ولس ته په داسې وخت د آرامه کېدو غږ کړی چې په دغه هیواد کې د ناټو په هوایي مرکز کې د قرآن د نسخو د سوځېدو په عکس العمل کې د 15 ورځو پورې خونړۍ مظاهرې شوې دي. د رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو د خیبر پختونخوا په ابتاباد ښار کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلټه الوتکه را پرېوتې ده. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي دوی وسلوال طالبان په شا تمبولي. خیبر پختونخوا حکومت د پېښور په ډین سټریټ سنټر یا صنعتي مرکز کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پارک پرانسته کړي او په شام کې نن د دې هیواد د نوي آئین لپاره خلک د ریفرنډم په ترڅ کې رایه اچوي.
د اسرائیل مومن نمو د خبرونو لنډیز اوریده. په طالبانو د وزیر اعظم ګیلانی غږ چې افغان حکومت سره د پخلا شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي صوبه کې اوس امنیت ښه شوی دی او د بلوڅو ستونزو ته پاملرنه کول د حکومت ښه پریکړه ده. هغه سرټکی دی چې پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو راخیستې دي. زموږ همکار سراج زهیر د دې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایسای د مشر جنرال پاشا سره د ملاقات وروسته طالبانو او نورو ډلو ته ویلي دي چې هغوی د افغانستان کې د امن او مفاهمت عمل کې خپل ونډه ترسره کړي. ادارې لیکي چې باور دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خواست وروسته به دا ګامونه پورته کړی شوي وي. ادارې لیکي کچري د پاکستان خبره حزب اسلامي حکمتیار او نورو افغان ډلو ومنله نو د دې نه به نه صرف منطقه کې امن راشي بلکې دلته بعد درخې لارې هم پرانستلې شي. اداریه اخره کې لیکي چې دا اله ممکنه کېدې شي چې ټول افغان ډلې مذاکراتو کې شامل کړي شي او د دې سره سره کابل په پاکستان باندې د تورونو لګولو نه نور ډډه وکړي نو ممکن بشي چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې خارته د ورځې په لکونو خلک زی راځي نو هلته به خامخا یوه نیمه پیښه وکړي. اداریه لیکي چې وزیر اعلی دا هم ویل چې د کال 2008 او نه هم په مقابله کې نن د پیښور او سوات حالات بدل دي او دا چې منکل هم دا داونه د کړي چې ترهګری خدمت شوې ده. ځکه چې ترهګری یوازې د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټولو منطقې مسله ده او تر څو چې منطقه کې ترهګری نوي خدمت شوي خیبر پختونخوا کې ممکن نه ده. ادارې لیکي چې دا ټیک ده چې ترهګری مخنیوي ډیر ګران کار دی خو د حکومت مشینري او انتظامات دې جوګه کول پکار دي چې ترهګر چرته هم وغواړي چې خپل کاروایانی و نکړي شي. ادارې اخری کلی کې باید چې صوبایي دارالحکومت د حفاظت تر مخه د پیښور په کلیوالو سیمو کې کلین اپ اپریشن وکړي او تر هغه جړلې ختم کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د حکومت پاکستان دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د بلوچستان مسلې ته یې پام راوګرځولو. ادارې اخری کلی کې تمه ده چې حکومت به یو خو بلوچستان د مسلې د حل لپاره ټول بلوچ مشران په اعتماد کې واخلي او مذاکراتو کې به یې شامل کړي نو بل پلو به د افغانستان په معاملې باندې هم غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې دواړو مسلو حل کې دونه منطقه کې امن بحالې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کو. واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې د حقانی شبکې خلاف د امریکایي پوځي مشرانو د اندېښنو په اړه په یو رپورت کې لیکي چې پاکستان د دې ډلې په ختمولو کې مخلص نه دی نو امریکایان په دې اړه فکر کوي چې دا کار څنګه په خپل ترسره کړي. بل پلو لاس اینجلس ټایمز په یو مقاله کې لیکي افغانستان ته تلونکي ټول امریکایي عسکر د دغه هیواد د خلکو مذهب کلتور او عقیدې په اړه ځانګړی ټریننګ ترلاسه کوي خو د دې باوجود هم د قرآن د سوځولو پیښه مخې ته راغله چې د شلو نه د زیاتو کسانو ژوندې واخیست. مطبوعاتو ته کتنه لوي دمې وروسته. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې تیره میاشت په کابل کې د امریکا سفیر د یو پټ سفارتي دستاویز د لارې واشنگټن ته خبر ولېږلو چې پاکستان کې د دښمن په ټنځایونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بریاوې د تاوان سره مخ کوي. ریان سی کروکر دا پیغام د استخباراتي ادارې سی ای ای د لارې لېږلی و او دا یې هم ورکې لیکلو چې د حقاني خطرناکه شبکه په افغانستان کې د اورپکو خلاف د امریکا د کلونو هڅې د تاوان سره مخ کوي. واشنگټن پوسټ د دغه پټ پیغام په حواله لیکي چې امریکایي پوځي مشران انګیري چې افغانستان کې د طالبانو خلاف بریدونو او د افغان ځواکونو روزلو مثبته پایله ورکړې ده، خو هغوی خبرداری ورکوي چې پاکستان کې مخ په خرابیدونکي حالات او اورپکو ته دا فرصت په لاس ورتلل چې دوی هلته ځانونه پټ کړی شي. په سیمه کې د اوس مهال نه زیاتو امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال د امریکا پوځ داسې انګیرله چې پاکستان کې د یاغیانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم ګام دی چې افغانستان کې د افغان پوځ پیاوړی کړی شي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی پاکستان کې د میشتو اورپکو ډلو خلاف د نیغ په نیغ عملیاتو کولو ته ډېر اړتیا ویني. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په کابل کې د امریکا سفارت د دې پټ پیغام په اړه د تبصرې کولو نه ډډه وکړه. وی ویل چې دوی کله هم په داسې موضوعاتو خپل نظر نه ښکاره کوي، خو د ورځپاڼې په باور دغه پټ پیغام د واشنگټن زیاته پاملرنه ترلاسه کړي، ځکه چې نوموړی سفیر ډیر کم د دې خبرې پلوي معلومیږي چې امریکا دې په یو بل هیواد کې د ځواک استعمال وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي پاکستان د حقانی شبکې خلاف د کوټلو ګامونو د پورته کولو نه تل ډډه کړې او داسې ښکاري چې دوی د حقانی شبکې د امریکا، هند او افغانستان خلاف په کار راولي. بل پلو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د قرآن د سوځولو د موضوع په سر راپورته شوو شخړو او نندریو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د یو روزونکي لیفټنټ کرنل جارج رابینسن نظر اخیستی چې لیکي هغه امریکایي ځواکونه چې د لنډې یا د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته ځي، دوی ورته د هغه ځای د مذهب او کلتور په اړه ځانګړې ښوونې او لارښوونې کوي. جارج رابینسن وایي دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته موظف شو سرتیرو ته د هغوی د اړتیاو سره سم روزنه ورکوي او دا د یوې سیمې نه بلې ته فرق کوي، لکه کابل ښار ته د لیږلو شوو عسکرو روزنه هلمند ته د لیږلو شوو عسکرو د روزنې سره ډیر توپیر لري. دی وایي دوی په دوه ورځو کې عسکرو ته بشپړ ټریننګ ورکوي. جارج رابینسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي عسکرو ته د پنځو مهمو خبرو د یاد ساتلو وړاندیز کیږي. اول دا چې ځایي خلک د دوی موجودیت ته څنګه ګوري. دویمه دا چې د ځایي خلکو عقیدوي سیستم څه دی. د هغوی مذهب، کلتور او فولکلور د دې برخه ده. مونږ د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه د هغوی سره غږیږو. مونږ د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنیز جوړښت په اړه ورته معلومات ورکوو. جارج رابینسن وایي دوی خپل عسکرو ته د پښتو او پښتونولۍ په اړه هم معلومات ورکوي. جارج رابینسن ورځپاڼې ته ویلي د دې باوجود چې امریکایي عسکر مسلمانان نه دي، خو ورته ښودل شوي چې دا د مسلمانانو مذهبي کتاب دی او دوی باید په ښي لاس ونیسي او پر ځمکه کې نه ږدي. زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو رپورټونه واورید. په دغه رپورټونو کې تاسو سوې الغواړی ستاپسره لړۍ هم دا اوس مو موبایل راوخلی او په دې نمبر باندې مونږ ته اس ام اس وکي. خو دا مو وایي چې یوازې سندره غواړو یا مونږ ته شیر وایي. د نشر وړ څه پیغام کوم راولېګو. زه در سره ژمنه کوم چې د خبرونې په پاتې شبو کې ورته ځای ورکم. دغه شمیره دا 0029 د پاکستان کوډ دی او په دې موبایل نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج را لګلی شئ. 3-3-3-3-3-5-0 اوس هم یو شمیر نور رپورټونه. د پاکستان مذهبي او سغدریزه ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره عوامو ته داسې تصویر ښایي چې ډرون بریدونو کې سل په سله بېګناه ولسي وګړي وژل کیږي. خو د اسوسییټډ پریس یو تحقیقاتي رپورټ چې د ځایي قبایلي خلکو سره د خبرو اترو په رڼا کې تیار کړی شوی دا ثابتوي چې ډرون بریدونو کې زیاتره وسلوال په نښه کیږي. زموږ همکار منور شاه د دې رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو تازه تحقیقاتي رپورت کې ویلي د پاکستان د ولسی خلکو په نظر د امریکایي ډرون په بریدونو کې زیاتره بې ګناه خلک وژل کیږي، خو د لسو خونړي ډرون بریدونو په لټنې خایي چې د کې ډیر کم ولسی خلک وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس یو خبريال په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د هغه اتیاو کلو خلکو سره خبرې کړي چیرته چې زیاتره ډرون بریدونه شوې دي. دغه خلکو ویلي د بریدونو کې په اکثریت کې وسلوال وجل کیږي، یعنی په دې لسو بریدونو کې سباندې او یا فیصد وسلوال وجل شوې دي. په دې شمیر کې یو هغه برید هم شامل دی چې په کې ګڼ شمیر بیګنا ولسی وګړي وجل شوي وو. ریپورت لیکي په قبایلی سیمو کې د 2004 کال راهیسې لږ تر لږه 200 د ډرون بریدونه شوې دي، خو دې سیمو ته د خبريالانو رسائی نشته او د وجل شوو کسانو شمیره د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا جاری کیږي. د اسوسییټډ پریس او امنیتي ځواکونو لخوا جاری کړی شوې شمیره کې فرق نشته، خو د ځینې بریدونو په وجل شوو خلکو کې د ولسی خلکو او وسلوالو شمیر فرق لري. ریپورت زیاتوي د پاکستان مذهبي او سخت دریزه ګوندونه عام ولسته د ډرون بریدونو په اړه بدل تصویر ښایي، لکه د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر منور حسن وای ډرون بریدونو کې سلفی صدا بے گنا ولسی وګړي وجل کیږي، بلخوا عمران خان وای هغه خلکو له شرم پکار دي چې په دروغ وای ډرون بریدونو کې وسلوال وجل کیږي. نو موري ویلي چې خبريالان او د انساني حقوقو کارکونکو د پخپلا د دغه سیمو سارنه وکړي. د اسوسییټډ پریس د تحقیقاتو نوړاندې سیلونکو دا فکر کوي چې ځای خلک به دوی ته رښتیا نه وای، خو دا ریپورت دغه اندېښنو برعکس نتیجه ښایي. بس دومره وای چې ځنې خلکو په دې اړه د نوم نه سرګندول غوښتنه کوله، بیا ځنې خلکو صرف د هغه کسانو شمیر وښوده چې ولسی خلک وو او په ځایي مقبرو کې خخ کړی شوي. نو دا راز هم د وسلوالو شمیر بیلیږي چې زیاتره د خخولو لپاره بلخوا وړل کیږي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت کې په تفصیل سره د هغه بریدونو ذکر شوی چې په کې بې ګناه خزه او ماشومان وجل شوي. په دې اړه کریستوفر راجرز چې پاکستان کې د ډرون بریدونو په نتیجه کې د ولسی خلکو د وجل کېدو سارنه کوي، وایي که څه هم د کې زیاتره وسلوال وجل کیږي، خو بیا هم امریکا له پکار دی چې خلکو ته وخایي ډرون بریدونو کې کوم وسلوال په نخ کېږي او دا چې دا د نړیوال قانون مطابق ترسره کیږي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
په افغانستان کې یو شمیر دینی عالمان وایي په دې خفه دي چې په هیواد کې د قران پاک نسخې سوځول شوې دي، خو له تاوتریخوالي روانې مظاهرې هم د غندلو وړ دي او دا د اسلام پر خلاف کار دی. عالمان وایي خلک باید په سوله ییزه توګه مظاهره وکړي. بلخوا په پلازمینه کابل کې دکانداران ګیله مند دي چې د تیرې جمعې د ورځې مظاهرو خلکو نه خلکو شخصي ګټې اخیستې او دوی ته مالي زیانونه وراړولې دي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د زبیر ژمن رالیږلې رپورټ.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان کلیوی خو قرآن کریم ته شوې سپکاوی غندي، خوای د دې سپکاوی په خبرګون کې چې د مظاهره چانو خو کوم تاوتریخوالی کیږي هغه هم په اسلام کې نشته. د کابل د عربي دارالعلوم رئیس مولوی عبدالسلام عابد وویل د بګرام په هوایي ډګر کې چې څه پېښ شوي د غندلو وړ دي او د هیواد د وضعیت د لا خرابېدو سبب کیږي. خو نوموړي خبرو کې د دې پېښې په غبرګون کې د خلکو لخوا په مظاهرو کې تاوتریخوالی هم غیر اسلامي کار وباله. د ویل سوځولو رانولو او لهر هغه څنه باید ډډه وشي چې د مسلمانانو په زیان دي، او کچیر څوک مظاهره کوي هڅه دی وکړي په سم او سولیز توګه وکړي، داسې چې هم خپل احساسات پکې څرګند کړي او همي نتیجه تر لاسه کړي. نو په افغانستان کې چې مسلمانان کوم کارونه کوي چې په ډیرو ځایونو کې د ورونو د شهادت او د ودانوي د ویجاړېدو سبب کیږي، نه عقل تاییدوي او نه هم شرع. په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي ځواکونو لخوا قران کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ جوړه او خلکو ته پکې مالی زیانونه اوښتي. دا چې په افغانستان کې په اکثرو مواردو کې مظاهره کوونکي په تاوتریخوالي لاس پورې کوي، د مظاهرې په سیمه کې بازار تړل کیږي. د جمعې پورت چې د څرخپل په سیمه کې مظاهره وه دکانونه بند، خو بیا هم عیني شاهدان وای ځینو مظاهره چانو د عام خلکو پر موټرو هم وارونه وکړل.
زه خپل روح الله غوښتل هوټل دغه نه فضل دغه توان نه ونه رسیده
خو نور خلق ته ځان او تاوان ورسېده. شخصي موټر به راګیر کولې، نور موټر به تېرېدلې، شخصي موټر شی ماتول. مظاهره خو په دې رقم نه کې سوله میز مظاهره باید وشي. دا مظاهره نه خو از چټي او اها یا چول ولا
نو چې دا خلک هم موټر بولي او دا هم خلک ولي، دا خو ډېر غلط کار ده. خلکو ته تاوان رسي نو په دې کې خو دا بیخي مسلمانۍ په چوکاټ کې دا نشته ده.
خلک ته تاوان ورسېده، ډېر تاوانونه وشي. دلته د یو کورونار و، د کورونار کې صدمه ډېر اخلي.
د کابل د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د سرخی پله په سیمه کې د تیرې جمعې د ورځې په مظاهرې کې وسلوال کسان هم موجود وو چې له پولیسو سره ډزې تبادله شوې دي. د کابل د امنیت قومندانې چارواکو په دې مظاهرې کې د یو پولیس او درېو مظاهره کوونکو ټپي کېدل تایید کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې پولیس به هغه کسان ونیسي چې د خلکو له مظاهرو نه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي.
زبیر شمن په کابل کې په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال خالد احمد په دې خبره رڼا چولی چې القاعده ولې د بیګونا کسانو د وژلو پر مهال ځان ګرم نه بولي او د دې لپاره څه جواز لټوي. د نوموړي پان القاعده د جمهوریت سره د دښمنۍ پر بنسټ دا کار کوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورت ته. په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال خالد احمد په پاکستانی تلویزیونی خبریال حامد میر باندې د لیکل شوی یو کتاب حواله ورکوي چې د محمد ضیاء الحق په نوم دی یو لیکوال لخوا لیکل شوی. خالد احمد لیکي چې د دې کتاب په 250 صفحه کې حامد میر د اسامه بن لادن سره د خپلې کړې یوې مرکې حواله ورکوي چې پوښتنه ترې کړې وي چې القاعده ولې بېګنا مسلمانان وژني. حامد میر همدارنګه د اسامه بن لادن نه پوښتنه کوي چې هغه د سپتمبر د 11 نیټې په پیخه کې د بیګونه امریکایانو وژلو ته زړه رضا کړو. په ځواب کې ورته ویل کیږي چې بوش د امریکا ولسمشر دی، د خلکو په وټونو دې چوکۍ ته رسیدلې، خلک د هغه د حکومت د چلیدو لپاره ټیکسونه هم ورکوي، نو ځکه ټول امریکایان د مسلمانانو د وژلو مسؤلین دي او ټول باید وژل شي. لیکوال خالد احمد وایي اوس حقیقت دا دی چې القاعده همدا فارموله د مسلمانانو لپاره هم استعمالوي، هغه مسلمانان چې د یو جمهوري حکومت د لاندې ژوند کوي. نوموړی د 20مې پیړۍ د جنگونو د کتاب د لیکونکي فلیپ بوبټ حواله ورکوي چې په کتاب کې لیکلي په 2015 کال کې په عراق کې د ټول ټاکنو نه وړاندې د القاعده مشر ابو مصعب الزرقاوي یو ویډیوي پیغام خپور کړو او ورکی ویل موږ د جمهوریت خلاف واضحه جنگ پیل کړي، موږ د خدای واکمنو نه د خلکو د اکثریت. زرقاوي همدارنګه ګڼي چې جمهوریت د خوښۍ د نظام نوم دی، نو د ټولنې هر غړی د حکومت د کړنو مسؤل دی، نو ځکه که په هغه تشدد یا برید کیږي نو دا ناسمه خبره نه ده او په عامو خلکو بریدونه په دې موخه نه کیږي چې دوی په خپلو حکومتونو فشار واچوي، بلکې دا کار په دې موخه ترسره کیږي چې دوی په خپله د جمهوري نظام غړي دي. په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال خالد احمد د ایمن الزواهری حواله هم ورکوي چې په 2015 کال کې د لندن د 14 نه پس ویلی وو ستاسو جمهوری حکومتونه تل جنگونه جوړوي او تاسو چې د دغو حکومتونو ملاتړ کوي نو نیخ په نیغه تاسو مسؤل یې او موږ به تاسو په نخښه کوو. لیکوال وړاندې لیکي چې د ابو مصعب الزرقاوي په مشرۍ کې القاعده په عراق کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو کسانو وژل پیل کړو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال ضیاء الرحمن په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو نوی نظام ته اړتیا ده، خو مسله دا ده چې د قبایلي سیمو ځینې خلک غواړي چې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي او ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. د دې مقالې نور تفصیل تاسو ته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی په 2009 کال کې چې کله گلګت بلتستان ته د صوبې درجه ورکړې شو نو د هغې وروسته په پاکستان کې د نوو صوبو په جوړولو ګرم بحثونه شروع دي. همدارز د قبایلي سیمو ځینې خلک غواړي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورداخل شي او ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان ترمنځ پرتې دي. دا سیمې په افغانستان، پاکستان او په نړۍ کې د ترګري مرکز ګڼل کیږي. وو وړه قبایلي، نیم قبایلي او د خیبر پښتونخوا سیمې ترګري او پوځي عملیاتو ډېرې زیاتې ځپلې دي. همدارس په قبایلي سیمو کې اوس هم د برتانوي سامراج د وخت تور قانون یعنی FCR نافذ دی، خو اوس د بهر نه هم د پاکستان په حکومت فشار دی چې د قبایلي سیمو نظام بدل کړي، ځکه چې د وړاندې څخه موجودو زوړ نظام تر ګری ډیر زیات ځپلې دی. خو خبره دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې اړه په خپلو کې سره تقسیم دي چې آیا قبایلي سیمو ته د یوې صوبې درجه ورکړی شي او کنه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلس پارټي او نور یو شمېر ولسي ټولنې غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورداخل کړی شي. د عوامي نېشنل ګوندو مرکزی مرستیاله مشره بشرا گوهر وای فاټا د خیبر پختونخوا نه بیلیدونکو برخه ده. نوموړي زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو پرته تلپاتې امن نشي راتلی. همداراز د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سیاسي کارکوونکي نثار لاله هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو ملاتړ کوي. نوموړی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر خلک د پښتنو د یووالي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم ځینې قوتونه غواړي چې پښتانه تقسیم وي چې دارنګ دوی پرې حکمراني وکړي. بلخوا ځینې د فاټا منتخبو با اثره سیاسي مشران د دې وړاندیزو مخالفت کوي او غواړي چې د قبایلي سیمو نه ځان له یوه صوبه جوړ کړی شي. همدارس د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو قبایلي مشر محمد شاه افریدی وایي هغه په 1993 کې دا خبره راپورته کړې وه چې د خیبر صوبې په نامه لټولو قبایلي سیمو څخه د یوه صوبه جوړ کړی شي، خو د نوموړي مخالفین دا دریځ لري چې د دې څخه به وسلوال طالبان ګټه پورته کړي. همدارنګه د ګومل یونیورسيټي یو استاد وایي په قبایلي سیمو کې د زور نظام څخه ګټه پورته کوونکي ملکانان، پولیټیکل ایجنټان او نور مالدار آزاد سیاسي مشران غواړي چې د فاټا موجوده حیثیت برقرار پاتې شي او دا رنګ د وسلوالو طالبانو هم په ګټه دی. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي وایي تر څو چې په پاکستان کې کرپشن وي نو تر هغې دغه هیواد د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې سیاسي اصلاحات نشي نافذ کېدی.
د اسلام مومن رپورت موریده. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پرمختګ او سیړنو اداره د ګوزن د ناروغي د مخنیوي د ساسکو پاړه د پوهې پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې ادارې چارواکو د منګور د خبريالانو په مرکز کې ویلي په تیره موده کې له سواد ته د دې ناروغي هیڅ مریض مخته نه دی راغلی. په دې موضوع نیاز احمد خان رپورت لري.
سوات پریس کلب منګور کې اداره برای تحقیق و ترقی این آر ڈی ایف چې ټوله صوبه کې اولس کې د فولیو رنس مخنیوي ساسکو ورکولو په اړه پوهه راولي. د دغه غړو خبریالانو ته ویل چې سوات کې تیر دوه کالو راسي د فولیو رنس نه متاثره یو خبر هم نه دی راغلی او دغه کې د مقامی علما لوی کردار دی. په دې مقابل د خوازخیل مقامی جماعت پیش امام او مذهبي مشر مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې تیر وختونو کې د فولیو ساسکو په اړه غلطه پروپیګنډا خوره شو وه، ځکه دې رنس کې زیاتوالی راغلی و اوس خلکو کې پوها راغلی ده.
مرزونه ډېر تقریبا اته مرزونه ډاکټرانو علاج کوي، خو دا مرز دې څه دی چې دا یو غلطه پروپیګنډا خوره شو او خلکو دغې نه انکار وکړو. حالان کې داسې خبره نه وه. علما په دې باندې مجتمع شو، ټول پاکستان هغوی په دې باندې پتوی دغه کړې چې دا بالکل جایز دی، حلال دی، بلکې ضروري دی. نو موږ دا درخواست کوو چې والدینو، استادانو، عوامو، طلبا ټول او تاسو د دې سره مکمل تعاون وکړو. زمونږ د پاکستان چې کوم دی کوم کال ټارګټ کړی دی په دې کال کې دا شی بالکل مکمل ختم شي.
د اداره تحقیق و ترقی ضلع سوات مرستیال مولانا میانور بادشاہ وایي چې فولیو خوریدونکي رنز دی او دې سره ماشومان په مستقله توګه معذوره کېدی شي.
دا پولیو وایرس یو خطرناک او ناکار وایرس دی چې دا د ابتدایي سټیج نه د 15 کال عمر ماشوم پورې اٹیک کوي. دا ویکسین د دغه ماشومان لپاره انتهایی ضروری دی، ځکه چې د دغه ویکسینو سره د دغه وایرس د مقابله او قوت اوچت شي او کدا دغه سپایت شي نو دا یو متعدی بیماری د ډیر په تیزی باندې خوریږي. معاشره لپاره دا وایرس یو ناسور دی، یو تباهی ده، ځکه دا چې کوم بچی ته ولګي نو هغه یا مطلب دار ختمیږي او یا مستقل طور هغه معذوره کیږي، هغه بیا په معاشره باندې په کور او خاندان خلکو باندې بوجي.
د محکمه صحت له اړخه ډاکټر انور جمال په دې موقعه وویل چې د مارچ د 12مې نیټې نه بعد درې ورځې د سوات په هغه سیمو کې د فولیو ساسکي ورکول کېږي کوم چې د خراب موسم له وجې پاتې شوې، چې پکې 450 نه سیوا ماشومانو ته به دغه ساسکي 1400 د محکمه صحت ټاکلي کاروندان ورکوي. دوی زیاته کړه چې سوات کې د فولیو رنز اوس په ختمېدو دی.
ندی جوګه شو چې په تیر دوه کال کې تقریبا یو کیس زمونږ مخې ته نه راغلی او بل دا چې کومنګ واخلو نو په 2009 کې زمونږ سره د 50,000 نه سیوا داسې والدین وو چې هغه به خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول چې ګناه ګڼله. هغوی به ویل چې موږ خپل ماشومان د سره پولیو قطرې نه ورکوو، خو دې علما کرامو او استادو د هلو ځلو په وجه باندې هغه فیګر د نش برابر دی. اوس
په دغه موقع د ان آر ډی اف یعنی اداره تحقیق و ترقی ضلع سوات مشر افرین خان ویل چې که داسې د فولیو په اړه اولس دوی سره مرستې جاري وساتلې نو ډېر زر به سوات د فولیو څخه په مکمله توګه پاګه سیمه وګرځولی شي او بیا به د څاڅکو ورکولو ضرورت پاتې نه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رانغاړو. د خبرونې په دې برخه کې د فیاض خان خیش کی په واسه کې د غزل تر سوړنې کو.
آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
تاسو د فیاض خان خیش کی په واسه کې سندره اوریده. اوس هم د خبرونو د لنډیز ورده اسرالم مومن ته ورکو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی د بلوچستان مسله په ترجیحي بنیادونو حل کول غواړي. افغان ولس مشر حامد کرزی یو وار بیا خپل ولس ته په داسې وخت د آرامه کېدو غږ کړی چې په دغه هیواد کې د ناټو په هوایي مرکز کې د قرآن د نسخو د سوځېدو په عکس العمل کې د 15 ورځو پورې خونړۍ مظاهرې شوې دي.
د رپورټونو له مخې پاکستان یو چارواکو د خیبر پختونخوا په ابتاباد ښار کې د القاعده شبکې د وجل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلټ الوتکه را پرېوتې ده. د خیبر پختونخوا سینر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دوی وسلوال طالبان په شا تمبولي دي. او په شام کې نن د دې هېواد د نوي آئین لپاره خلک د ریفرنډم په ترڅ کې رایه اچوي.
اسرالم مومند چې د نن ورځې په وروستي ځلې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د مشال د خبري ساعت او د نن ورځې نهه ساعته خبرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. مونږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. مونږ ته اجازه راکړئ او په همدې سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونې واورئ. وختونه مو په خیر.